دا مشال ریډیو د نن د جمعې ورځ او د 2013 میلادي کال د دسمبر د میاشتې شپږم نیټه ده. د شاهین بولیرې ما او تاسو ته په دغه سهرنۍ خپرونه کې رکلې ویم. د دې امید سره چې تاسو به روغ جوړ او خوشحاله یې. په خپرونه کې حال درکو. په پېښور کې د ډاکټرانو د احتجاج د ناټو د سامان وړونکو ګاډو پر ضد د احتجاجي ناسته او دا حال به هم واورئ چې د پېښور تورخم لارې تړلو سره د ګاډو چلوونکي د څومره تاوان سره مخ شوي دي. د پاکستان افغانستان او سیمې له نور راپورونه هم لرو. خوړومبې د بوریوال کاکړ نه د دې وخت خبرونه.
لومړی د مهمو خبرونو سره ټکه. د نسلي تعصب ستر مخالف نلسن منډیلا د 95 کلونو په عمر کې له دې نړۍ سترګې پټ کړې دي. په پاکستان کې د ترانسپورت د اتحادیې چارواکي وایي د تحریک انصاف د احتجاج له کبله 25 ارب روپۍ نقصان ورسېدلی. او د یمن د دفاع پر وزارت د بریدونو یوې لړۍ لږ تر لږه 250 کسان وژلي دي. اوس بشپړ خبرونه. د نسلي تعصب ستر مخالف نلسن منډیلا د 95 کلونو په عمر کې له دې نړۍ سترګې پټې کړې دي. د جنوبي افریقا ولسمشر جیکب زوما وویل د نسلي تعصب پر ضد مبارزه کوونکي نلسن منډیلا د پنجشنبه په ماښام په جوهانسبرګ کې په خپل کور کې په داسې وخت کې په آرامه ساور کړې ده چې د کورنۍ غړي ورباندې راټولو. ولسمشر جیکب زوما نلسن منډیلا ته د اوسنۍ جنوبي افریقا د پلار خطاب ورکړ او ویل چې د نلسن منډیلا له مرګ سره جنوبي افریقا تر ټولو لازم بچی محروم سو. ټاکل شوی ده چې د 95 کلن نلسن منډیلا مړی به د رسمي مراسمو په ترڅ کې خاور ته وسپارل سي. نوموړي د خپل ژوند 28 کاله په بند کې تیر کړل او بیا یې په جنوبي افریقا کې پر نسلي تعصب ولاړ د سپین پوست واک په جمهوریت بدل کړ. د امن نوبل جایزه ګټونکي نلسن منډیلا په 1994 کې په لومړي ځل د ټولو نسلونو لخوا په جمهوري توګه د جنوبي افریقا لومړی ولسمشر وټاکل سو. نلسن منډیلا ته دا اعزاز هم حاصل دی چې د نسلي رژیم تر پای ته رسیدو وروسته یې هیواد د ولسي جګړې پر لور لتلو راګرځولی و. په پاکستان کې د ترانسپورت د اتحادیې چارواکي وایي د تحریک انصاف د احتجاج له کبله 25 ارب روپۍ نقصان ورسېدلی دی. دا خبره د پنجشنبه په ورځ په کراچۍ کې د ټول پاکستان د ترانسپورټرانو د اتحادیې جنرال سیکرټري حنیف مروت مشال ریډیو ته وکړه. هغه وویل په پېښور کې د تحریک انصاف د روان احتجاج له کبله تر 15,000 زیات ټینکري له تیرو شاوخوا دوو اونیو بې مزدورۍ ولاړ دي.
تقریبا 15,000-16,000 مونږ ٹرالر با چکم افغانستان تھا یا افغان ٹرانزٹ بے وڑو یا بے نیٹو سپلائی وڑلا اور ٹولے پخپلو زیوبا نے ولاڑے دی کہ ڈیر گاڑی مونگ دو چکما دا نقصان راک شیشے ماتے کڑے ڈرائیور نے نقصان کر کنٹینروں والے سیلا نے مات کڑل مال پکے الٹ تقریبا ٹوٹل تر وہ سپورے 25-30 ارب روپے مونگ تا نقصان رسے دلیا دخت تحریک نہ
له تحریک انصاف سره اړه لرونکي د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر شاه فرمان مشال ریډیو ته وویل دوی فکر نه کوي چې دومره زیان در رسیدلی وي. تحریک انصاف او جماعت اسلامي د بې پیلټ الوتکو د بریدونو د مخنیوي لپاره په افغانستان کې د میشتو نیټو ځواکونو لپاره د سامان وړونکو لاریو مخه نیولې ده. د ترانسپورت د اتحادیې چارواکي وایي د تحریک انصاف او جماعت اسلامي د دې احتجاج له کبله تر ټولو زیات پښتانه زیانمن شوي دي. د خیبر پښتونخوا په مرکز پېښور کې په تر ټولو لویو او دوو روغتونونو کې ډاکټرانو هړتال پیل کړی دی. په لیډی ریډینګ او حیات آباد میډیکل کمپلیکس کې ډاکټرانو د هړتال د خپلو ملګرو ډاکټرانو د تښتول کېدو او وژل کېدو پر ضد پیل کړی دی. د ډاکټرانو وایي دوی به خپل احتجاج تر هغه وخته جاري ساتي چې د دوی تښتول سوی ملګری ډاکټر امجد تقویم کاکا خیل نه وي راخوشي سوی. په پېښور کې د ډاکټرانو د اتحادیې مشر ډاکټر عالمگیر د پنجشنبه په ورځ مشال ریډیو ته وویل چې له حکومت سره د دوی هیڅ غم نسته او د ده په خبره دوی به خپل احتجاج د پېښور نورو هسپتالونو ته هم وغځوي. د پېښور ډاکټران وایي که چیرې حکومت دوی ته تحفظ ورنه کړي نو دوی به پر دې مجبور سي چې خپل کار پرېږدي او له صوبې ووځي. د افغانستان حکومت پر طالبانو ژغ کړی دی چې د سولې له بهیر سره یو ځای سي. طالبانو ته دا بلنه د افغانستان ولسمشر له دفتر څخه په خبر خپر سوې خبر پاڼه کې ورکړل سوې ده چې د طالبانو اعلامیه په جواب کې خپره سوې ده. ولسمشر وسلوال طالبانو د سې شنبه په ورځ په یو اعلامیه کې له امریکا سره د امنیتي تړون په برخه کې د ولسمشر حامد کرزي د دریز زمینی تایید وکړ. د ولسمشر کرزي ویان ایمل فیزی د پنځ شنبه په ورځ د طالبانو د اعلامیه په جواب کې د افغان حکومت دریز داسې بیان کړ.
ورد طالبان صدا غواړي چې کچر دوی واقعاً صادق دي، کدی واقعاً غواړي چې په وطن کې سوله تامین شي او نړیوال نظامي حضور په افغانستان کې خاتمه عمومي. دوی باید سوله ته لاره هواره کړي ترڅو سوله رامنځته شي او دا اخیری شي چې دوی مذاکرات ته ځي.
وسلوالو طالبانو په خپل اعلامیه کې له امریکا سره د امنیتي تړون په برخه کې د ولسمشر حامد کرزي د دریز په اړه لیکلي وو چې د دوی په وینا نوموړي حقیقت احساس کړ او دوی هیله لري چې دا مخالفت به د ملت د ستونزې د پای ته رسولو لپاره وي. د افغانستان ولسمشر حامد کرزي په کابل کې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا له ځانګړي استازي جیمز ډوبین سره لیده کاته کړې ده. د پنځشنبه په ورځ ناوخته د افغان ولسمشر په ماڼۍ کې په ترسره شوې د ملاقات کې له طالبانو سره د سولې په اړه خبرې وسوې او له امریکا سره د امریکا د امنیتي تړون مسله هم یاده سوه. د سولې په اړه جیمز ډوبینز څرګنده کړ چې د کابل تر سفر مخکې له پاکستاني چارواکو سره په دې اړه خبرې وکړې او د په خبره د اسلام آباد په نظر کې مثبت بدلون راغلی دی. د افغانستان د تیټر مخکښ استاد عبدالقیوم بیسد د 15 کالو په عمر کې 13 ورځ په کابل کې مړ شوی دی. ټاکل شوی ده چې د استاد عبدالقیوم بیسد د جنازي مراسم نن په کابل کې ترسره شي او سبا ته د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت له لوري د هغه فاتحه واخیستل شي. د خبرونو پای
سلام پختونخوا
سلام پختونخوا کې مونږ تاسو ته د پختونخوا قبایلی سیمو او د قبایلی سیمو نه مهمو موضوعاتو باندې معلومات درکو تجزیه سره شریکو. زمونږ په روانه خبرونه کې دا راپور نور دی. د پاکستان د ترانسپورټرانو د اتحادیې مشر وایي د تحریک انصاف په مشرۍ احتجاجي مظاهرو ورته 25 ارب روپۍ تاوان رسولې دي.
20-25 هزار روپۍ یوې لارې ورځې نقصان دی، نو دا تقریبا ټوټل تر اوسه پورې 25-30 ارب روپۍ موږ ته نقصان رسېدلی ده د تحریک نه.
په خبر کې د خراب امنیت پر ضد د ښار د دوو غټو هسپتالونو ډاکټران احتجاج کوي. د ډرون بریدونو پر ضد احتجاج، آیا ډرون بریدونه به ادریږي؟ د سیاسي چارو کارپو شمیم شاهد وایي
ډرون بالا ختمیږي زمان دادا دار کې د سرحدي سیمو نه د القاعدې د ازبکو د پاکستانی طالبانو او د افغاني طالبانو مرکزونه ختم شي.
د سیمینو له نور راپور او تبصری هم لرو تر پای پورې د مشال ریډیو سره اوس. اوریدونکو زموږ ډومبه موضوع ته د ملکن زندان نه به درک شوی 15 کسانو د مقدمه اوریدنه بنن هم سپریم کورټ کې روان وي. پروند شوی اوریدنه دوران د دفاع وزیر ته ویلي ک دا غنه مسله نه حل کیږي، نو بیا به ریاست بل یو مشر راو غواړي. د دې په جواب کې د دفاع وزیر خواجه آصف ویلي دي چې نن د جمعې په ورځ به بعض کسان عدالت ته وړاندې کی. په دغه اړه تفصیل لوب اسلام آباد کې د خپل همکار نه ملګری سړی مشه ته ویم سهار دې په خیر.
ډیر مننه ستاسو ته هم سهار په خیر وي.
دغه معاملې په اړه باندې چې 15 کسان به درک شوې دي د ملکن نه سپریم کورټ کې د دې د مقدمه اوریدنه روانه ده، څه نور تازه معلومات څه دي؟ نن چې کوم اوریدنه کیږي د کې خواجه سپ ویل دي چې هغه به ځنې کسان وړاندې کوي، څه وایي؟ په دغه باندې د موږ اوریدونکو د څه معلومات شریکي.
جی بالکل دا نن لسنی میں بجے دا کیس بیا اوریدنه کیږي چې پکې پرون چې کوم اوریدنه شو دا هغه رستو چې کوم خواجه آصف د دفاع وزیر چې څوک دی هغه مطبوعاتو سره خبرو کې ویلو چې دوی خپل کوشش کوي چې کټول کسان نه نو چې سنه سره کسان هغه عدالت ته حاضر کړي شي یعنی هغه نه ورځ کولی چې جمعه پرز به هغه حاضر ای د دې مخکې چې کوم اوریدنه کې دا په سپریم کورټ کې نو اټانی جنرل عدالت ته وي چې د وو کسانو اطلاع ده خو دوی له اوس هم په دغه خبره باندې لټون کوي چې دغه کسان واقعي هم په دغه کسانو کې شامل دي کم چې 15 د ملکن د زندان نه خوشی کړی شوی دي یا حواله کړی شوی دي په دغه باندې عدالت وی چې موږ سره ثبوتونه شته چې دا کسان چا ته په لاس ورکړی شوی دي او کچر د وزیر دفاع چې یو ډېر اهم چارواکی دی اهم عہده لري کدی خپل ذمہواري نشي تر سره کولې نو بیا به بل یو چارواکی چې د ریاست څوک مشري هغه خبره غوښتي کیږي هغه ته به دا خبره هغه به موږ ته دا خبره کوي چې آیا په دې ملک کې یو دویم متوازی حکومت یو دویم نظام هم چلیږي چې په هغه د چارواکو وس نه رسي په دغه دوران کې کله چې د پرون مقدمه اوریدنه روانه و خو شا سلور بجې سلور نیمه بجې د وزیر اعظم ټلیفون راغې او خواجه آصف ته او هغه د عدالت نه اجازه ته وغوښته چې دې دا ټلیفون اوري دا غې رستو د عدالت وینا وه چې اوس چونکې په دې معامله کې وزیر اعظم په خپله ټلیفون وکړو هغه پکې په خپل د دې خبرې باور ورکړی دی چې دی بسنه د دې خبرې لار روخ کی نو پکار دا چې دا معامله زر تر زره یو انجام ته ورسي او که داسې ونه شوه نو بیا به عدالت ځان له خپله لار په خپله خوښوي بیا به په هغې کې ډېر لوی لوی نومونه ډېر لوی لوی خلک به هم په دې کې بیا مخې ته راځي بیا عدالت دا هم وویل چې کوم وخت کې پرویز کیانی د فوج مشر و په هغه وخت کې د هلیکاپټر په ذریعه باندې بې درکه خلک عدالت ته را حاضر کړی شوي او هغه د دې خبرې ثبوت دی چې پرویز کیانی د عدالت د احکاماتو او د قانون او د آئین احترام کولو نه په دغه وجه باندې هغه دغه خلک د هلیکاپټر د لار راوستي وو باید چې اوس هم کم چارواکي دي یا چې کمو خلکو سره دا خلک دغه بې درکه خلک دي پکار ده چې هغې زر تر زره دغه کسان عدالت ته پیش کړي چې دغه شانتې که د چا خلاف څه ثبوتونه یي یا په چا باندې څه کیسونه یا څه جرمونه هغې کړي او په هغې باندې کیسونه جوړېږي نو پکار ده چې د هغې خلاف مقدمې اوچلولي شي او د قانون مطابق ورته داسې سزا ورکړی شي چې بیا هیڅوک د دغه قسم جرم سوچ هم ونه کړي خو چې کم کسان بې ګناه دي یا هسې بې څه په بندیخانو کې پراته دي نو پکار ده چې هغه خلک بیا عدالت ته راوستي شي او هغې سره د قانون مطابق کاروایي وشي. جی
ډېره مننه او ډېره ښه ورځ درته غواړم.
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجې
جمهوریت
په پاوکم 2 بجې
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجې
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجې
اتلان
په پاوکم 3 بجې
پام کوا
په پاوکم 4 بجې
د یارانو مشال
په 4:30 بجې
په پاکستان کې د ترانسپورت د اتحادیې چارواکي وایي چې تحریک انصاف د احتجاج له کبله په تیرو شاوخوا 15 ورځو کې دوی ته په اربونو روپۍ نقصان رسېدلی دی. دوی وایي د ټولو معلوماتو له راغونډولو وروسته به د پاکستان د مرکزي او د خیبر پښتونخوا له صوبایي حکومت د تاوان پوره کولو غوښتنه کوي. په دغه اړه تفصیل زموږ د همکار بوریوال کاکړ په راپور کې وو.
په پېښور کې د تحریک انصاف او جماعت اسلامي د هغې احتجاجي ناستې دوی اونۍ پوره سوې دي کومې چې په افغانستان کې د میشتو نیټو ځواکونو لپاره د سامان وړونکو لاریو مخه نیولې ده. د دې سامان وړونکو ټرالرو مالکان وایي چې دوی د پېښور پر رینګ روډ د روان احتجاج له کبله بېخي زیات تاواني سوې دي. په کراچۍ کې د ټول پاکستان ترانسپورټرانو د اتحادیې یا سپریم کونسل آف پاکستان ترانسپورټرز جنرال سیکرټري حنیف مروت د پنجشنبې په ورځ مشال ریډیو ته وویل چې د تحریک انصاف او جماعت اسلامي د احتجاج له کبله تر 25 ارب روپیو زیات نقصان ورسېدلی دی.
تقریبا 15-16 هزار مونږ ٹرالر با چې کوم افغانستان تا یا افغان ٹرانزٹ بے وڑو یا بے نیٹو سپلائی وڑلا اور ٹول پخپلو زیو بان ولاڈے دی آگا خوف اور راستہ چې ډیر گاڑی مونږ دو چې کوم دا نقصان را کو شیشے مات کڑے ڈرانے نقصان کړو کنٹینرو والے سیلانے مات کڑل مال پکے ولوٹ تقریبا 20-25 هزار روپے اے وی لارے روزے نقصان دے نو دا تقریبا ٹوٹل تر وہ سپورے 25-30 ارب روپے مونږ ته نقصان رسېدلی ده د تحریک نه.
له حنیف مروات څخه میو پښتل چې دوی به د خپل تاوان ازاله لچا غوړي. نو هغه وویل چې د دوی د تاوان زموار هغه څوک دی چې مظاهره کوي.
مونږ دلته والیو نه هغه ټوله ډیټا جمع کوي. اب باقاعده موږ حکومت پاکستان ته ورکو، وزیر اعظم پاکستان ته، وزیر داخله ته ورکو، چودھری نثار ته، آج کم مڑا کی پی کے وزیر اعلیٰ دا یک تبہ ورکو کہ برورا دے ماں مونگ چکو سردہ دا مونگ تتا سو عرب و روپے نقصان راک آخو دیاری یا دا خپل زی باندے دا وچے دا کم سیل مات سے یا کم لارے ماتا سوا یا کم مڑا ڈریور کلینڈر زخمی سے یا نور چو نقصان ورورا سے دے دگا با مونگ تا سوک را کبھی دا خوب چی چوک مزہرہ کبھی نو آغا با مونگ تا دگا ذمہ دار دا چی آدے مونگ تا دگا تاوان راکی.
له تحریک انصاف سره اړه لرونکي د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو له وزیر شاه فرمان څخه مې وپوښتل چې ترانسپورټرانو ته د رسیدلي د تاوان زموار څوک دی او هغوی ته به معاوضه څوک ورکوي. نو هغه وویل
د ټریډ ان ترانزیت چې کوم دغه دی هغه ته چې اس نه دی ویلي، صرف خبره د نیټو د عوامو دا فیصله کړې د نیټو باره کې، نو دې کې خو ټول ټریډ نه راځي. زمانه دې خیال لري چې دومره نقصان شوی دی.
په پېښور کې میشت قانون پو قاضي انور مشال ریډیو ته وویل چې تحریک انصاف د داسې احتجاج کولو قانوني اجازه نه لري. هغه وویل چې ترانسپورټرانو ته د رسیدلې نقصان زمواري پر مرکزی حکومت نه راځي. قاضي انور زیاته کړه
آئینی چی دین صوبائی حکومت نے نشی بندولی سرکم دے صوبائی حکومت نے دے معایدام دے صوبائی حکومت نے دا او بیا نیٹو یوازی ہماری کرنے دا آئی کہ نیٹو دے مجکون دی اور تاریک انصاف دے دا عوام و پسر باندے دا تاریکی مرکزی حکومت خدا کار کرنے پاتی شد صوبائی حکومت اور تاریک انصاف نا تاریک انصاف با زمواری بیا سیاد تداری دے سو چکی.
د سیاسي چارو کارپو خادم حسین وای چې د تحریک انصاف غړي د هرې مسلې د هواري لپاره یو داسې لنډه لار لټوي کوم چې غیر منطقي وي. خادم حسین زیاته کړه
جمهوریت کې یو خبر خدای کنه چې د خلکو د سوچ کولو اختیار اومني، د انده چې هغه د پاره داسې اجتماعي لارې ګذرې ولټه د خلکو د رایې ځکول عمل ته لاړ شي. د درېمه خبره دا ده کنه چې دی وړي ډلې نواله د سماج د لویو ډلو پورې د خلکو د زیان نه د ساتلو خیال وساتلی شي، او په دې عمل کې چې دی کم کوي لګیا دي په دې ورځو کې د خلکو د ډېر لوی تعداد د خلکو د ډېر لوی زیان نه صرف دا چې امکان دی بلکې هغه حقیقت دی. نو دا درې واړه خبرې داسې دي چې دا د جمهوریت په ضد دي، دوی سره په ټکر کې دي.
د یادونې وړ ده چې تحریک انصاف او جماعت اسلامي په پاکستان کې د امریکا د بې پیلټ الوتکو د بریدونو د مخنیوي لپاره په افغانستان کې د میشتو نیټو ځواکونو لپاره د سامان وړونکو لاریو مخه نیولې ده. د ترانسپورټ د اتحادیې چارواکي وایي چې یو خو د امریکا پر ضد د نیټو لار نیول بې دلیله خبره ده، او بل دا چې د تحریک انصاف د احتجاج له کبله تر ټولو زیات پښتانه زیانمن شوي دي.
دا مشال ریډیو ده.
د خیبر پختونخوا مرکزی ښار پېښور کې د ډاکټرانو د تختولو او د وژنې د پېښو پر ضد د ښار د دوو لویو هسپتالونو لیډی ریډینګ او حیدرآباد میډل کمپلیکس ډاکټرانو د احتجاجي په احتجاجي مظاهرو باندې لاس پور کړ. دوی ویلي دي کچر حکومت د دغه خراب امنیت د خکولو دپاره د خراب امنیت چې کوم پیښې کېږي د دې د مخنیولو دپاره ګامونه پورته نه کړي، نو دوی به په مکمله توګه کار پرېږدي. په دغه اړه د پېښوره زموږ د همکار راپور.
نن د خیبر پښتونخوا سر ښار پېښور دوه لوی هسپتالونه لیډی ریډینګ او حیدرآباد میډیکل کمپلیکس کې د ډاکټرانو د دوی د ملګرو د تختولو او د وژلو په ضد باندې اړتال دی، او دوی وایي چې تر هغې به دوی خپل اړتال جاری ساتي تر څو چې د دوی تختول شوي ملګری ډاکټر امجد تقویم کاکا خیل نوي راخوشي کړی شوي. دوی ویل چې نن صرف په دوه هسپتالونو کې، سبا نه به ټول پېښور کې، او په تیره تیره به په ټوله صوبه کې د دې اړتال لړۍ غځولی شي.
په پېښور کې د ډاکټرانو د تنظیم مشر ډاکټر علمگیر مشال لیډو ته وویل
ولی هم دغه ډاکټرانو د تنظیم یو بل غړي ډاکټر زبیر مشال لیډو ته وویل چې د ډېره وخت راسې د دوی د ملګرو په ضد باندې دغه شان کاروان روان دي، او کچري حکومت د دې مخنیوي ونه کړو نو دوی مجبور دي چې په پېښور کې به کار پرېږدي.
نو اوس په دې نه دوه اړه لارې کې وځي چې
ولی بل خام چیکل په دې حق لبانې د خیبر پښتونخوا د صحت صوبای وزیر شوکت یوسفزی سره تماس ونیول نو هغه سره خبر اترې ونه شوې. د هغې وروسته د کله د خیبر پښتونخوا حکومتي وین شاه فرمان سره د ټلیفون د لارې تماس ونیول. د هغوی مرستیال مشال لیډو ته وویل چې هغوی اسلام آباد روان دي او خبرې نشي کولی.
په پیښور کې د ناټو د پارا د ناټو ځواکونو د پارا د سامان وړونکو ګاډو پر ضد احتجاجي مظاهره دوام لري. دغه احتجاجي مظاهره چې مشري د پاکستان تحریک انصاف کوي د تیرو دوو اونونو روانه ده. په دغه اړه تازه صورتحال څه دی د سیمینار زموږ د همکار پر راپور کې.
پاکستان تحریک انصاف او اتحادي ګوندونو د پینټاګان لخوا په هغه بیان د خوشحالۍ څرګندونه کړې ده کوم کې چې ویل شوی دی چې د ډریورانو د امنیت په خاطر امریکای د دې احتجاجونو له وجې د افغانستان نه د دفاعي او پوځي سامانونو د وړلو لړۍ په عریضي توګه ودرولې ده. په دې ډول کې تیر مازیګر په پیښور حیات آباد ټول پلازا د جماعت اسلامي د پیښور ضلع مشر بحر الله ایډوکیټ مشال ریډیو ته وویل
دا چې کوم لیک یوز دی وکه موږ لاړو دا د نیټو او د ایساب د سپلای مین لاین دی. جماعت اسلامي دا تحریک انصاف کارخونه ته او د صوبه خیبر خلکو ته مبارکباد ورکوم چې زمونږ احتجاج کامیاب شو. پینټاګان اعلان وکړ چې زه مزید په دې لار کنټینر نه لیږم نو دا زمونږ فتح ده.
هم په دې ډول کې مې چې کله د پاکستان تحریک انصاف د یو کارکون سلطان زیب خټک نه او پختل چې د هغوی د دې احتجاجونو له وجې کې د شي د افغانستان نه د نړیوالو قوتونو د ځواکونو د 2014 د نیټې سره سم د وټلو بهیر ته زیان ورسی نو په جواب کې نوموړی وویل چې د دوی د احتجاجونو مقصد دغه بهیر ته زیان رسول نه دی او دا احتجاجونه دوی د ډرون بریدونو د ودرولو لپاره پیل کړی دی.
نه جنا عمل به دې سره متاثر کیږي مونږ ګور جی نه دی مونږ مین د دې مطلب لارې بندول دي وجه دادا چې مونږ وایي چې دوی په موږ باندې ډرون اٹیک بند کړي کو دوی زمونږ ډرون اٹیک بند کړی شو نو بس بیا دې زی په دې لارې باندې دې زی واپس نه کوي.
خو خبریال او کارپوه شمیم شاهد وایي چې ډرون بریدونه ودرول دومره اسانه خبره نه ده چې د احتجاجونو د لارې به دا ودرېږي.
دا یو وړه خبره نه ده چې دا د وړو لوبي دي چې د دین او عمران خان د ګمنه وو چې داسې به وشي او داسې به کول غواړي. دا ګوره یو نړیواله مسله ده د ډرون په افغانستان کې د طالبانو یا زمونږ د قبایلي سیمو کې د ترهګرو ډرون بهاله ختمیږي. زمان داده داره چې د سرحدي سیمو نه د القاعدي د ازبکو د پاکستاني طالبانو او د افغاني طالبانو مرکزونه ختم شي. ګوره په یمن کې هم دا کېږي چې په کم ځای کې دا مرکزونه وي تر هغې پورې به دا ډرون وي ځکه چې د امریکې او د دې القاعدي ترمنځ
د یادونې وړ ده چې په خیبر پښتونخوا کې د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ د صوبایي حکومت وزیران په دې احتجاجونو کې برخه نه اخلي خو تېره ورځ د خیبر پښتونخوا حکومتي وزیرانو او د اسمبلۍ حکومتي غړو د وزیر اعلی پرویز خټک په مشرۍ کې په اسلام آباد کې د قومي اسمبلۍ مخې ته د عمران خان لخوا د ډرون بریدونو په ضد پرابلل شوي احتجاج کې برخه اخیستلې وه.
د سیمینزم د همکار راپور ته سور دوردونکو د مخالفو ګوندونو مشر سید خورشید شاه او د پاکستان قومي انتخابي کمیشن د وزیر اعظم نواز شریف د غوښتنه کړې چې په مل د نن د زر تر زره مردم شماري او شیده چې د مردم شماري یا سرشمیرنې د ځن بنیادي وجه سدي د دې وجه د ولس او د پاکستان څه زیان کیږي راځي چې د دې پوښتنو ځواب لپاره زموږ همکار مجید بابر راپور ته وکړو.
د پاکستان په پارلیمان کې د اپوزیشن ګوندونو مشر سید خورشید شاه او د پاکستان د انتخاباتي کمیشن مشر وزیر اعظم نواز شریف ته د یو استول شوي خط په ذریعه په ملک کې د سرشمیرنې کولو غوښتنه کړې ده. د نړۍ په جمهوری او پرمختللي هیوادونو کې هر لس کال پس سرشمیرنه کیږي خو په پاکستان کې د 1998 میلادي کال نه پس سرشمیرنه نه ده شوې. دغه سرشمیرنه په 2008 کال کې کول آئینی ضرورت و. پنځه کاله وشو خو دغه آئینی ضرورت نه دی پوره کړل شوی. دا چې د سرشمیرنې په لړ کې هغه کوم خنډان دي چې دغه بهیر نه ترسره کیږي. د دې پوښتنې په ځواب کې په اسلام آباد کې د پاکستان د سرشمیرنې او کور شمیرنې د قومي ادارې کمشنر حبیب الله خان خټک وایي
کمپلیٹ کرے اور گورنمنٹ تب نکل رہے بھائی کا سمجھ کا اجازت دے کے لیکن آر وقت کے فائنینشیل پرابلم ہو سا ایڈمنسٹریٹو پرابلم ہو نو دا نو شو نو دا ٹال بکال لیٹ شو ہو دے کنا بیا 2010 کی چیری کنا 2010 کے دا پیپل پارٹی گورنمنٹ چیری ہوں تا اجازت دے کے کہ ٹھیک ہے تو 2011 کے تب دا مردم شماری کو کہے کنا in two steps house listing kirida munga 2011 ke already complete karyo lekin sabak munga da results to da discussion ke munga da cci ta karyo kana
د راپورونو تر مخه د پنځو کالونو د سرشمیرنې د ځن یو سبب دا هم و چې د مشترکه مفاداتو د کونسل په کمیټه کې د یو شمیر سیاسي ګوندونو ترمنځ د کور شمیرنې پر راغونډو شوو ډیټا باندې اختلافات رامنځته شوي وو. خو په پېښور کې خبریال انتخاب امیر بیا وایي چې د ځن وجه یې هر څه وي خو د هیواد او ولس د ترقۍ لپاره سرشمیرنه ډېر ضروري ده.
چې تاسو دا اندازونه کوي چې تاسو په یو علاقه کې یا یو ضلع کې یو تحصیل کې څونه آبادی ده او هغه آبادی لپاره تاسو ته څونه هسپتالونه بکار دي ډسپنسریز بکار دي واټر سپلای سکیم بکار څونه بکار دي نو دا خو هر څه چې ډیولپمنټ خو کیږي ترقیاتي کارونه خو کیږي عوام لپاره کیږي که نه بنیادی مقصد خو دا چې عوام ته سہولیات ورسیږي. چې تاسو ته دا پته نه وي چې یو علاقه کې یا یو ضلع کې یو تحصیل کې څونه عوام دی هغه علاقے ضروریات سری نو بیا خو هر څه چې دی هغه خو گپ شپ وشي او بیا چې څونه پیسہ تاسو لګوي هغه خو ضایع کیږي. لګیا
د سیډونکو په نظر د پاکستان د ترقۍ پر مخ کې تر ټولو لوی خنډ د سیاسي حکومتونو لخوا د سرشمیرنې آئینی ضرورت نه پوره کول دي.
د تازه خبرونو سیمه ایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو
اوریدونکو د خبرونو په دې برخه کې تاسو لپاره سردار لی ټکر په आवाज دغه سندر وړاندې کوم. سردار علی ټکر په سندره مورد اوردونکو د مشال ریډیو د درنګ شیبل په پښتونخوا کې د سحر نه هنې بجې کېدونکې د بوريوال کاکړنه د دې وخت مهم خبرونه اورو.
د نسلی تعصب ستر مخالف نلسن منډیلا د 95 کلونو په عمر کې لدې نړۍ سترګې پټ کړې دي. د جنوبی افریقا ولسمشر جیکب زوما وویل د نسلی تعصب پر ضد مبارزه کوونکي نلسن منډیلا د پنځشنبه په ماښام په جوهانسبرګ کې په خپل کور کې په داسې حال کې ساور کړی دا چې د کورنۍ غړي اور باندې راټولو. نوموړي د خپل ژوند اوشت کاله په بند کې تیر کړل او بیا یې په جنوبی افریقا کې پر نسلی تعصب ولاړ د سپین پوست واک په جمهوریت بدل کړ. په پاکستان کې د ترانسپورت د اتحادیې چارواکي وایي د تحریک انصاف د احتجاج له کبله 25 ارب روپۍ نقصان ورسېدلی دی. دا خبره د پنځشنبه په ورځ په کراچۍ کې د ټول پاکستان د ترانسپورټرانو د اتحادیې جنرال سیکرټري حنیف مروت مشال ریډیو ته وکړه. هغه وویل په پېښور کې د تحریک انصاف د روان احتجاج له کبله یې تر 15,000 زیات ټینکري له تیر شاوخوا دوه اونیو بې مزدوري ولاړې دي. د خیبر پښتونخوا په مرکز پېښور کې په تر ټولو لویو دوو روغتونونو کې ډاکټرانو هړتال پیل کړی دی. په لیډي ریډینګ او حیات آباد میډیکل کمپلیکس کې ډاکټرانو د هړتال د خپلو ملګرو ډاکټرانو د تښتول کېدو او وژل کېدو پر ضد پیل کړی دی. د ډاکټرانو وایي چې دوی به خپل احتجاج تر هغه وخت جاری ساتي چې د دوی تښتول سوی ډاکټر امجد تقویم کاکا خیل نوی را خوشې شوی. د افغانستان حکومت پر طالبانو ژغ کړی دی چې د سولې له بهیر سره یو ځای سي. طالبانو ته دا بلنه د افغان ولسمشر له دفتره په خبر پاڼه کې ورکړل شوې ده چې د طالبانو د اعلامیې په ځواب کې خبره شوې ده.
مهم خبرونه مو اورېدل. اوردونکو سعودي اسلام آباد ته چاته زموږ همکار ځنی پاکستانی مطبوعات کتلی دي او تاسو ته ترې مهمه برخه وړاندې کوي.
نن د پاکستان مقامی ورځپاڼو خپلې اداریو کې بیلابیل موضوعات راغستی دي. ایکسپریس ورځپاڼه خپلې اداری کې لیکي چې د امریکې نه د تورخم د لارې افغانستان ته د ناټو سپلای په ارضي توګه بند کړی شوې ده او د امریکې د دفاع د محکمې وینا ده چې پاکستان کې د ډرون بریدونو پر ضد د احتجاج له کبله د ډریورانو د تحفظ لپاره دوی دا ګام پورته کړی دی او دا چې دوی هیله مند دي چې ډیر زر به دا سپلای بحال کړی شي. د ادارې په وینا چې د ناټو سپلای د ودرولو دا لومړی ځل نه دی بلکې په تیر وختونو کې هم داسې شوی دی او د سلاله د پیښې وروسته و میاشتې ناټو سپلای بند وه او بیا چې کله امریکې بخنه وغوښته نو دا سپلای بحال کړی شوه. ادارې وړاندې لیکي چې هغه وخت خو حکومت دا سپلای بنده کړې وه او اوس د یو سیاسي ګوند تحریک انصاف کارکنانو بنده کړې ده. خو که وکتې شي نو دې کې ورسره د خیبر پختونخوا حکومت هم ملګری دی او د خیبر پختونخوا حکومت یوازې د پاکستان تحریک انصاف نه بلکې د جماعت اسلامي په شمول د نورو ګوندونو دی. ادارې وړاندې لیکي چې عام طور حکومتونه دا قسمه احتجاجونه د پولیسو په زور ختموي خو دې کې صوبایي حکومت په خپل ککړ دی او دارنګ وفاقي حکومت هم دې لړکي هیڅ نوایي او ځان یې غلې کړی دی او ځان د دې ذمہوار نه ګڼي. ادارې اخیر کې وایي چې یو هم سیاسي ډله د ناټو سپلای په حواله سګام پورته کوي نو دا حقیقت تی په نظر کې وساتي چې د دې فیصلې نه به پاکستان ته څه ګټه او څه نقصان رسي. نو باید چې ټول سیاسي ګوندونه دې لړکي کینی او یو کټلی کلن لارا جوړ کړی. بل پلو د پېښور نه خبریدونکو مشرک ورځپاڼه خپل اداري کې وایي چې پېښور کې د ډاکټرانو د پرله پسې تختونو وروسته یو شمېر ډاکټرانو بهر ملکونو ته د تلو هلې ځلې شروع کړې دي او بعضي پکې تلي هم دي. دارنګ یو شمېر ډاکټرانو اسلام آباد ته هم کړې دي. اداري وایي چې دا سلسله د ډاکټر امجد تقویم د تختولو وروسته پیل شوې ده او دوه ډاکټرانو خو ټاون کې هسپتالونه هم بند کړې دي. بل طرف ته د ډاکټرانو تنظیمونو په احتجاج لاس پورې کړی دی او کېدی شي په لیډرینګ هسپتال او حیات آباد میډیکل کمپلیکس کې هم هړتال شروع شي او د دې هړتالونو ودرولو لپاره د حکومت او ډاکټرانو ترمنځ مذاکرات هم ناکامه شوي دي. دریا اخر کې وایي کدا سلسله اونه درېده او د پېښور نه ډاکټران لاړل نو د هغه رنځورانو به څه کېږي څوک چې دغه ډاکټرانو نه علاج کوي او هم په علاج ژوندي دي. باید چې دې لړکي د صوبایي حکومت سره سره وفاقي حکومت هم خپل کردار ترسره کړي چې ورسره د ډاکټرانو عوام خلکو ژوند بچ کړي شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
نیویارک ریویو آف بکس نومی مجله کې اناتول لیوون لیکي د نه پوهیږي چې افغان ولسمشر حامد کرزی څه غواړي. اناتول لیوون لیکي کله چې د اکتوبر په میاشت کې په کابل کې د یو شمیر افغانانو نه د امریکا او افغانستان ترمنځ د امنیتي تړون د لاسلیک کولو په اړه وپوښتل، نو د زیاترو رای دا وه چې ولسمشر کرزی به دا تړون تر هغه لاسلیک نه کړي تر څو چې لوی جرګې د دې منظوري نوي ورکړي. خو اوس چې لوی جرګې د دې منظوري ورکړه، نو حامد کرزی وایي چې دا تړون به د 2014 کال د ولسمشریزو انتخاباتو د ترسره کېدلو نه پس لاسلیک کیږي، چې لمخه یې د غرب او امریکا په افغانستان کې موجودګۍ د خطر سره مخ شوې ده. د اناتول لیوون په وینا رښتیا خدا دی چې روان حالات په مکمله توګه خراب نه دي. په سرخار کابل کې امنیت تر ډیره حده ښه شوی دی او دا وخت د طالبانو لخوا د سرخار کابل یا په شرق او جنوب کې د کوم خار د نیولو هیڅ امکان نشته، خو دا حالات تر هغه وخته داسې پاتې کېدلی شي تر کومه چې نړیوالې مرستې دوام ولري. د اناتول لیوون په وینا دا وخت امریکا او نړیوال د افغانستان د بجټ 90% برخه برابروي او د پوځ او اقتصادي مرستو په لړ کې دا برخه تقریبا 0% جوړیږي. بلخوا د نیویارکر مجله خپل یو مقاله کې لیکي د پاکستان د پوز د مشر ټاکل کېدو سره سم د جنرال راشد شریف د شخصیت په اړه رسنیو کې معلومات خورېدل شروع شو، چې پکې ویل شوی نوموړی منځلارې سوچ لرونکی، خپل پیشه کې ماهر او سیاست کې دلچسپي نه اخیستونکی تند دی. د مجلې په وینا داسې هیواد کې چې د آزادې دلو نه پس پکې د نیمې نه زیات وخت پوز واکمنی کړي، د پوزي مشر په سیاسي چارو کې دلچسپي نه اخیستل ښه خبره ګڼل کیږي او داسې ښکاري چې حمله د وجی وزیر اعظم نواز شریف جنرال راشد د پوز د مشرۍ لپاره غوره کړو. نواز شریف په خپل پخوانی دوره کې جنرال پرویز مشرف د پوز مشر ټاکلی وو چې بیا یې د هغه حکومت نسکور کړو. مجله لیکي تاریخ به تل د پاکستان د پوز د فارغ شوی مشر ریټایر جنرال اشفاق پرویز کیانی یادونه په ښه الفاظو کې کوي، ځکه چې نوموړی مسلسل د شپږو کلونو لپاره د پوز مشر پاتې شو، خو د جمهوري حکومت د نسکورولو هڅه نه ده کړې او دا راز په سیاسي حکومتونو کې د پوز لاسوهنې ته د پای ټکی کېښودو، خو د راتلونکي وخت په اړه څوک هم یقیني خبره نشي کولی. مجله لیکي د دې ګام سره دا خبره قوي کیږي چې په هیواد کې د پوز مشر نه بلکې وزیر اعظم ډېر طاقتور دی. خو دا ډول حالات په 1999 کال کې هم تر سترګو کېدل چې نواز شریف ډېر په لوی اکثریت ګټلو سره حکومت ترلاسه کړی وو. د مجلې په وینا که څه هم د نواز شریف حکومت دا مهال د پوز لخوا خطر نه لري، خو اپوزیشن ګوندونه، آزاد عدلیه او میډیا به د وړاندې نه زیات د هغه په کارکردګۍ نظر ساتي.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر سي.
د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او وایي په نړۍ کې د پولیو د ناروغانو تر ټولو زیات شمیر په پاکستان کې دی. د یاد سازمان په پاکستان کې د پولیو پروګرام رابطه کار الیاس دوری ویلي سږ کال 2 ماشومان د پولیو وایرس ناروغ کړي دي. په دې کې د 15 تعلق له قبایلي سیمو او د 10 له خیبر پختونخوا سره دی. په قبایلی سیمو کې طالبانو د پولیو پر ویکسین ورکولو بندیز لګولې دی. په دغه اړه عبدالحی کاکړ راپورټ راکړي.
د پاکستان انګریزي ژبو ورځپاڼې دی نیوز او دی اکسپرس ټریبیون رپورټونه په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د روغتیا د نړیوال سازمان د پولیو پروګرام د رابطه کار له خولې وایي په پاکستان کې سږ کال 3.3 میلیونه ماشومانو ته د پولیو ویکسین ورکړل شوی، خو شل لکه بیا داسې دي چې د پولیو له څاڅکو محرومه سوی دی. د ورسپانو په وینا د ملګرو ملتونو چارواکی الیاس دوری د زیارت پر ورځ په اسلام آباد کې خبریالان ته وویل چې سږ کال په پاکستان کې 2 ماشومان د پولیو وایرس اغیزمن کړي دي، چې دا شمیر په نړۍ کې تر ټولو زیات دی. د دې په وینا د پولیو له څاڅکو محرومه سوی زیاتره ماشومان له هغو سیمو سره تعلق لري چیرې چې د امن او امان حالات خراب دي. ورسپانو په پاکستان کې د هغو ټولو سیمو شمیره ورکړي چې پکې ماشومان د پولیو له څاڅکو محروم شوي دي. په محروم شوو 600 ماشومانو کې 100 له خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو سره تعلق لري. د سیاسي چارو کارپو قریش خټک وایي که د پاکستان په سطح ورته وکتل سي، نو نه یوازې د پولیو بلکې د ژوند په هر برخه کې پښتانه زیات متاثر شوي دي. نوموړي دغه اغیزمنې برخې داسې تشریح کوي.
پښتنو په وطن کې پولیو بیماری تر ټولو مې زیات په ماشومانو کې ده. قبایلي له سیمې ته نظر وکړئ نو لکه ترګرې خلاف چې اپریشنونه جاری دي، د ډرون حمله کیږي غیر ملکی ټریګر ګروپونه چې دی راغی خلک هم په دې علاقې کې اوسیږي په خیبر پختونخوا کې چې کوم حکومت دی نو هغه هم د یو داسې پارټۍ په لاس کې دی چې د هغې واګې چې دی د لاهوریانو په لاس کې دي او لاهوریان د هغوی ټولې پالیسي او حکومتي چارې چې دی چلوي. د نیټو سپلای ټینکرې چې دي هغه له کراچۍ نه را روانې شي او د خیبره پورې راځي، د پنجاب هم را تېرېږي، د سند هم را تېرېږي، خو پی ټی آی چې دی دا درنې او دا کیسې چې دی په خیبر پختونخوا کې شروع کړي دي.
که د قریش خټک خبرو ته وکتل سي نو دا پښتنه راولاړېږي چې آیا پښتانه دا خبره په سیاسي توګه احساسوي چې دوی له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. د دې خبرې په جواب کې د سیاسي چارو یو بل کارپو عزیز الله خان وایي
دو چیز قربانی گی اول دیر طرفوں میں دو قربانی گی بیتا زیان رسے گی اور مختلف اطراف میں دیتا زیان رسے گی او دا د چې د زیان رسونو او د تکلیفاتو او د مصیبتو برداشت کولو باوجود ها دو आवाज نشته، دو خاموش دي، دو داسې معلومیږي لکه دو دا محسوسوي نه چې دا کوم زیاتای دو سره روان ده. دو وایي دا احساس کمی ده او دا به پس راپورته کیږي چې دو خپل لیډرو پیژني، رهبرو پیژني او هغه رهبر چې دا هغه دو ته وضاحت کوي د دې خبرې چې دا کوم زیان رسیږي، دا ولې رسیږي، د بنیادی وجوهات څه شی دي او د اظهار څه شی ده.
عزیز الله خان زیاتوي چې پښتنو ته د خپلو ستونزو سیاسي احساس ځکه هم نسته چې دوی ته په سکولونو کې غلط تاریخ ورښودل شوی، د میډیا د لارې ناسم معلومات ورکړل شوی او دا شانی سیاسي او حکومتي واک او اختیار دا وخت د داسې سیاسي پارټیو او خلکو په لاس کې دی چې هغه دوی په جذباتي نارو غلطوي.
عبدالحق کړه راپور د سورې دوردون کول امریکا خبریدونکو د واشنگتن پوسټ هسپانه په راپور کې راغلي. امریکا د یو داسې تګلارې پر جوړولو غور کوي چې په ترڅ کې له افغانستان سره د دغه هیواد د امنیتي او دفاعي تړون لاسلیک کولو مسله حل شي. د دې راپور مهم ټکی د هارون بچان اور.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه د یو لوړ پوړي امریکایي چارواکي له خولې لیکي اوباما انتظامیه د هغې مسلې د حل پر لارو چارو غور کوي چې د افغان ولسمشر حامد کرزي له خوا له امریکا سره د امنیتي تړون لاسلیک کولو په لړ کې د نوو غوښتنو مخې ته راتلو وروسته زیږېدلې ده. د امریکایي چارواکي چې نه غوښتل نوم یو واغستل شي او له افغانستان سره د امریکا د امنیتي تړون پر مسله له روانو خبرو تر ډیره خبر دی، زیاته کړي موږ پر داسې یو تګلار غور کوو چې په ترڅ کې وکولی شو له دغې لانجې څخه ځان بهر ته وباسو. د ورځپاڼې له لیکنې سره سم د امریکا د خارجه چارو وزیر جان کیری روان او نوی وړاندیز وکړ چې د افغانستان له ولسمشر پرته د دغه هیواد بل کوم جګپوړی چارواکی کولی شي له امریکا سره یاد لوزنامه لاسلیک کړي. ورځپاڼه کاږي ورته وړاندیز د امریکا دفاع وزیر چک هیګل هم د چهارشنبه په ورځ په واشنگتن کې له خبریالانو سره په خبرو کې وکړ. خو ورځپاڼې د ولسمشر کرزي د بیان ایمل فیزي له خولې لیکلي چې له ولسمشر پرته هیڅ کوم افغان چارواکی له امریکا سره د امنیتي تړون لاسلیک کولو صلاحیت نه لري. فیزی د ولسمشر کرزی غوښتنې تکرار کړي چې ویلي دي امریکا باید د افغانانو پر کورونو بریدونه بند کړي، پر افغان خاوره کې دونکو ډرون حمله کم کړي او له طالب وسلوالو سره د افغان حکومت دروغې جوړې د خبرو زمينه برابر کړي. ورځپاڼه زیاتوي د خاغلی فیزی د څرګندونې په داسې مهال مخې ته راغلي چې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی جیمز ډوبنز د کابل پر سفر و، خو نه په دغه ښار کې د امریکا سفارت او نه هم د افغان ولسمشر دفتر په دې اړه چې آیا ډوبنز له حامد کرزی سره لیدلی او کنه څه ویلي دي. ورځپاڼه وایي ټاکل شوی چې په راتلونکو ورځو کې ولسمشر کرزی اول هند او بیا ایران ته سفر وکړي. د ورځپاڼې په خبره د ایران حکومت له کرزی غواړي چې له امریکا سره امنیتي تړون لاسلیک نه کړي. ورځپاڼه زیاتوي د امریکا خارجه وزیر د چهارشنبه په ورځ په برسلز کې د ناټو د غړو هیوادونو وزیرانو په غونډه کې د افغانستان د کورنۍ او بهرنیو چارو پر وزیرانو د امنیتي تړون زر لاسلیک کولو ارزښت په ډاګه کړ. د افغان وزیرانو د ناټو ډیپلوماټانو ته ویلي دوی هیله مند دي چې امریکا سره به د افغانستان امنیتي تړون زر لاسلیک شي.
د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړی استازي جیمز ډوبنز له افغان ولسمشر سره د خپلو خبرو پر مهال ویلي چې له طالبانو سره د سولې د خبرو تر پیلېدو مخکې باید امنیتي تړون لاسلیک شي، خو حامد کرزی ویلي چې د امنیتي تړون تر لاسلیک کېدو مخکې باید د سولې خبرې عملا پیل شي او دا یو اساسي شرط دی. د دې خبر نور جزئیات د احمد شیبر پر راپور کې وو.
د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي چې ولسمشر حامد کرزی لا هم پر دې خبره ټینګ دی چې له امریکا سره د امنیتي تړون د راتلونکي کال تر انتخاباتو وروسته لاسلیک شي. جیمز ډابنز د پنځشنبه په ماسپښین له ولسمشر کرزی سره په کابل کې وکتل. لارک څخه په خبري شوی اعلامیه کې ویل شوی دی چې په دې لیدنه کتنه کې د سولې د بهیر د عملی پایل او د امریکا او افغانستان ترمنځ د امنیتي همکاریو پر تړون خبري وشوه. ولسمشر کرزی څرګنده کړه چې د سولې د بهیر عملی پایلې دل او د امریکایانو لوري د افغانانو پر کورونو د عملیاتو درېدل د امنیتي تړون لپاره هغه اساسي شرطونه دي چې د بدلیدونه دي. جیمز ډابنز چې د چهارشنبه په ورځ د پاکستان له ولند سفر کابل ته ولاړ، د ولسمشر کرزی تر خبرو وروسته وویل چې د سولې د بهیر په برخه کې د پاکستانی چارواکو په نظر کې مثبت تغییر لیدلی دی، خو نوموړي د سولې د بهیر د عملي پیلې دښمنه ورنه کړه او ټینګار یې وکړ چې امنیتي تړون دې د سولې د بهیر تر پیلې دو مخکې لاسلیک شي. جیمز ډابنز وایي چې هر څومره د امنیتي تړون مسله ځنډی شي، هم هغومره له افغانانو د نړیوالو ملاتړ کمزوری کیږي. د اسوسییټډ پریس اژانس په باور د همدې تړون له امله هغه 8 میلیارد ډالر مرستې هم له خطر سره مخامخ شي چې نړیوالو یې تر 2014 کال وروسته هر کال په پوځي او ملکی برخو کې له افغانستان سره ژمنه کړې ده. جیمز ډابنز اسوسییټډ پریس اژانس ته وویل چې د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د سولې خبرو ته ډیر هیله مند دی. ډابنز بیا وویل چې په دې برخه کې چې طالبان به دا اومني که ونه مني، موږ باید محتاط واوسو، خو په کار ده چې د پاکستان په ګډون یو مشترک پلان ورته ولرو. طالبان ویل لري چې دوی مستقیما له ولسمشر کرزی او د هغه له استازو سره خبرې نه کوي، او په اوړي کې چې د امریکا په ملاتړ له طالبانو سره د سولې هڅې پیل شوې، هغه ناکامه شوې.
د احمد شبر راپور تاسو اوریدونکو د خبرونې په دې برخه کې تاسو لپاره د مسرت مومن په آواز باندې دغه سندره وړاندې کوو. سندرم بردوردون کو سویو راپور یوکرائن اقتصادی وضعیت چپ دے حیوات کے دروان سیاسی بحران تر پیل مخ کی ہم خراب و پورستو کی ڈر خراب شوی دے پی یوکرائن کی دا سیاسی بے ثباتی دا زیتی دو سر یوزے دا سوداگر لپارا دا پنگوانی او کار علاقمندی دا کمیدو پا حال کی دا پدغاڑا باندی دا مشال ریڈیو د خبر مرکزی سانگی یو راپور خپور کړی دی چې مهم ټکی فرشتہ جلال زی وړاندې کوي.
د یوکرین جمهور رئیس ویکتور یانوکوویچ وونه مخکې د اروپایي اتحادیه سره د آزاد تجارت او شراکت موافقه رات کړه. غربي مالی مارکیټو وار د مخاله په یوکرین کې د روانو بې ثباتۍ لامل تشویش څرګند کړی دی. یو عمده مسله د هغه مالی تضمین د بیل وړیدل دي چې سوداګر یې باید د دې خطر څخه چې یوکرین شای پر روانو 50 کلونو کې د خپل پورونو د ورکولو توان ونه لري د ځان ساتل لپاره ترلاسه کړي. په لندن کې د رنسانس کپیټل تحقیقاتي مرکز د اقتصادي څېړنو مشر Charles Robertson, why?
If you're a trader, you're worried about Ukraine defaulting, you can
که تاسو سوداګر یاست او تشویش ولرئ چې یوکرین شاید خپل پورونه د بیا ورکولو توان ونه لري، نو د دې خطر څخه د ځان ساتلو لپاره بیمه اخیستل شي. درې ورځې پخوا د 100 میلیون ډالرو د بیمه نرخ 9 میلیون ډالرو، خو اوس دغه اندازه 10 میلیون ډالرو تر وړه سوي ده. د لندن په ستاندارد بانک کې د اقتصادي ودې په حال کې اروپایي هیوادو څېړونکو ټیم آشوایی د یوکرین اقتصاد په تیرو څو کلو کې تر دې اندازې خراب و چې د دې هیواد حکومت په دوامدار ډول د خپلې پیسې د ارزښت ساتلو لپاره د غربي مارکیټونو کومک ته اړتیا درلوده. خو د دې څېړونکو په باور دا چې د بهرنیو پانګوالو اندېښنې د زیاتېدو په حال کې دي، نو دا به د کیف لپاره ګرانه وي چې غربي مارکیټونو ته ورسي او مرسته وغواړي. په دې معنی چې کچېری په یوکرین کې رواني سیاسي لانجې ژر حل نشي، نو د دې هیواد د پیسې د ارزښت د لمنځتلو خطر لا زیاتېدلی شي. په دې ډول به د یوکرین حکومت نه یوازې دا چې د خپلو وارداتو په برخه کې کمزوری شي، د خپلو پورونو په ورکولو کې به هم ستونزې ولري. دا خطرونه پر ولسمشر یانوکوویچ فشار راولي چې د بهرنیو مارکیټونو څخه د مرستې ترلاسه کولو سرچینې پیدا کړي، څو په کیف کې د داسې یو حالت مخنیوي وشي چې هر څه له کنټروله وتلي وي. د جمهور رئیس یانوکوویچ اصلي هیله د روسیې سره تړلې ده. خو د لندن په ستاندارد بانک کې د اقتصادي ودې په حال کې د اروپایي هیوادو څېړونکو ټیم آشوایی مسکو جمهور رئیس یانوکوویچ تشویق کړ چې اروپایي اتحادیه سره موافقه ونه کړي، خو د یوکرین لپاره به د مرستو په بدل کې خپل شرطونه ولري چې هغه هم د کیف لپاره ډیر اسانه نه دي.
دا خبر جن سے پلوار کی تحصیل کی دا امریکائی پرمختیائی ادارے یو ایس ایڈ لخوا د تورخم ځانمرګ برید په نتیجه کې جو بل شو او جل شو کسانو کورنیو ته د خوراکي توکو مرسته ورکړل شوې ده. په دغه پیښه د تیرې میاشتې د نومبر په 28 نیټه د تورخم په کسټم هاوس ودانۍ کې رامنځته شوې وه او په دې پیښه کې جوبل شوي کسان وایي چې د دوی د علاج لپاره د هم ورته حکومتي مالی مرستې ورکړې شي. په دغه اړه تفصیل په دې راپور کې اورو.
د خیبر جنسی په لوړ کې تحصیل کې د تورخم ځانمرګ برید نه متاثر شو کورنیو ته د امریکایي پرمختیایي ادارې یو ایس ایډ لخوا خوراکي توکي ورکړی شو. د یادې ادارې چارواکو وویل چې دغه امداد دوی د دغه ادارې د کانفلیکټ وکټم سپورټ پروګرام تر لاندې ورکوي. په دې حکله د یو ایس ایډ یو چارواکي آفتاب مشال ریډیو ته وویل
پروجیکټ کې په دې پروګرام کې یو طریقې کار دی چې کله د ماکه یا بلاست وشي یا نور داسې غټه حادثه راشي، نو په هغه دوران کې مونږ د خلکو ته سې ایمرجنسي امداد ورکوو، ایمرجنسي فوټ پیک جوړته مونږ وایو. نو نن دا تقریبا چکم دی د تورخم د ماکه چکم متاثرین او خلکو له او دا وته اوس تقسیم شوه. مونږ وایو چې یو سړی په هسپتال کې الریډي پروت دی، نو په دې دوران کې کم اس کم د دې سړی د کور وی میاشتې دوه میاشتو خرچه مونږ ورکو چې د دې کور نه وزګار شي، نو دا کمې پیسې چې په هسپتال کې لګي نو کم اس کم د دې کور نه به بیغه مې.
د تورخم په ځانمرګي برید کې یو ځای اتوشت کلن تن علي رحمان هم جوبل شوی وو او دغه مرسته ترلاسه کړه. په دې حکله نوموړي خپل احساسات صدا سره شریک کړل.
کسټم ایجنسی کې کار کا او دوه خود کاش د ماکه کې مطلب هم زخمی شو. زما دا لا زخمی شواله او دا دوه ما زخمی شو چاري په تقریبا 30 شاري په کې. نو زموږ ډیر خوشاله یو، زموږ دوه خلکو شکریا ده کو چې دومره لاس زموږ سره وي. مطلب حکومت لم پکار دی کنه چې عام روټین کې زخمیان لکه می پیسې مېسې امداد ورکړي پکار دی چې هغه مونږ ته میلاو شي چې زر تر زر د علاج په جاری وساتو.
او یو بل 25 کلن تن رضوان وای چې دای هم په دې پیخه کې جوبل شوی دی او نن ورته امداد میلاو شو، خو حکومت ته د علاج د پاره هم ورته مالی مرسته ورکړي.
ما دا رنگ کوغه کوم لګی ته ما کلمو کې پریشان کړه ولاس ما مات دی نور چتی شری و دت شری را نیستری کلمو نه اوس نور سم له زخمی ما موږ سره شن شو دوم دو دا رات ملوش
په دې محل د لند کوتل اسسټنٹ پولیټیکل ایجنټ طيب عبد الله هم موجود وو او دوی نمو چې کله و پختل چې په یاد د پیخه او داس نور پیخو کې کوم کسان جوبل شوی او وژل شوی دی هغه ته به حکومتي مالی مرستې کله ورکول شي. نو په دې حق لا نو موړی وویل
حکومت اعلان کړی دی ټول د پاره نو دغه کیس یو کوم دی کمپنسیشن د پاره مونږ لګل دی 28 تاریخ پورې مونږ ویریفیکیشنز کړو د هسپتال لگا د ایمرجنسی چې کوم کسان راغلي د غیر کارت مو سره لګل دی پی ایس ایف ته ان شاء الله بزر تر زره کیږي زموږ کوشش دی چې زر تر زره پروسس کو.
یاد دیوی چې د نومبر په 28 نیټه باندې په تورخم کسٹم هاوس کې یو ځانمرګي برید شوی وو چې خوښه څلیرشت کسان پکې جوبل شوی وو چې زیاتره پکې د کسٹم کلیرنګ ایجنټان او د کسٹم چارواکي وو او دوه کسانو پکې 13 ونې په یو روختون کې سا ورکړه.
روان خبرونه خریش بو تر رسیدلیو په دې برخه کې تاسو د پر د انجینر مومن په आवाज باندې د غنی خان کلام وړاندې کوو پر روان خبرونه کې بیا له خیره ملاقات کیږي د تازه خبرونو او تازه معلوماتو سره.
دشمن خان دے خانانو ساشنا سے روز برشی